درنو دوستانو ستړي مشي په مسکو کې هغه پلان شوی خبري نه دي تر سره شوی چې پکې له کابل څخه تللو یو شمیر افغان سیاستوالو او له دوهې څخه تللو د طالبانو استازو برخه اخیستله. بلخوا ته د هلمند په ولایت کې د سولې د ولسی حرکت غړي غواړي چې د مساکلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي، خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره دې میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه نیټه به درې ټاکنې نه کیږي، بلکې یوازې به د ولسمشر انتخابات تر سره شي. پخوا ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وشي. هغه د نورستانۍ ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا غونډه به په مکه مکرمه کې جوړیږي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور در این نشست سخنرانی هم دارد در رابطه با همکاری های
دیوای ولسمشر په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاری په اړه وینا هم کوي. د افراطیت او ترهګرو په اړه به وغږیږي او همدارس به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه څرګندونه وکړي. دا د اسلامي همکاری د سازمان څوارلسمه غونډه ده. د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمدالله محب په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې کړي. ښاغلی محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونۍ لیدنې کتنې په اړه پر ټویټر لیکلي چې د دواړو لورو لخوا موافقه شوې چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږی شي او ټولې هڅې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلی محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي سو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماښام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادا د ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو څو د بیلابیلو ولایتونو خلک راسره ملګري شي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول تمام د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې طالبان به له دوی سره وګوري که به د دوی غوښتنې رد کړي. د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر داسې تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته راستنه شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفري د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي سو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي. خو نوموړي زیاته کړه دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي. د امریکایي استازي دا څرګندونې د سوریې د جګړې د سوله ییز هواري د مندل لپاره د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د ښکېلتیا د نوې بڼې ښکارندوی کوي. د سوریې کورنۍ جګړه چې اته کاله مخکې پیل شوې وه پکې امریکا او متحدان یې د روسیې، ایران او ترکیې سره یو ځای ښکېل شول. همدارنګه د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله او نورې ترهګرې ډلې هم د سوریې په جګړه کې راڅرګندې شوې. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفري خبرداری ورکړ چې د امریکا او روسیې ترمنځ ښکېلتیا یوازې د مخکې تګ یوه احتمالي لاره ده او زیاته کړه تر اوسه پورې په سوریه کې د هغو اقداماتو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی چې ملګري ملتونه او امریکا یې غوښتونکي دي. نموړي ویل د میاشتې په لومړیو کې د روسیې په سوچي ښار کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روسی چارواکو سره پر هغه پلان غږېدلی چې د سوریې حکومت ته د ملګرو ملتونو د 2245 شمېره پریکړه لیک په منلو اجازه ورکوي څو بیرته نړیوالې ټولنې ته راستون شي. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. درې واړو هیوادونو د هر ډول بریدونو په وړاندې خبرداری ورکړې او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړي کولو تدابیر زیات کړي. د چهارشنبې په ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ تر رامنځته کېدو اندېښنې سیوا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې د امریکا یا د متحدانو پر ګټو هر ډول برید به د واشنگټن سخت غبرګون راپورته کړي. دا خبرداری په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړپیخو او دلته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په عین حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاسف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویل په یمن کې د حوثي اخیانو سره د تهران ملاتړ د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونه باید دا ډول چلند رد کړي. ګڼ خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو او د سعودي د ملاتړ لرونکي یمني حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د یوې نیابتي جګړې په سترګه ګوري. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو او د خلیج یو بل متحده عربي متحده اماراتو اعلان کړی چې د دواړو ترمنځ د دفاعي همکارۍ د هغه تړون عملي کېدل پیل شوي چې د دې کال په لومړیو کې لاسلیک شوی و. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیه داسې اټومي ازموینې کړي چې اغېز یې کمزوری و. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ویلي ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. جنرال پی اشلی پرون دا خبره هم وکړه چې روسیه د 1996 کال د تړون ژمنو ته لیواله نه ده. د دې تړون له مخې په هر راز شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون روسیه او امریکا لاسلیک کړی خو روسیه تصویب کړی او امریکا لن نه دی تصویب کړی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو پیغامونه او د خوخي سندرې خبرېږي خو مخکې لاغې څو ریپورتونه لرو. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ پلان شوې غونډه ونه شوه. دواړو لورو د سې شنبې په ورځ د روسیا او د افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا ژمنه شوې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کوي خو د ځینو اختلافاتو له امله دا خبرې نه دي شوې. دا چې ولې د احمد شیبر په ریپورت کې تفصیل لرو.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماټیک اړیکو په اړه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سیشن بی د ورځې غونډه خلاصه شوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پایت ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړل چې بعد له دریو بجو به کوي. بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره مې حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي. د کابل نه راغلي حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستانه ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسیې تاس اژانس د یوې باخبره سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوي د اوربند منلو له وړاندیز سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي راډیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو میلمنو چې د کرزي صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغوی ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود، دوی ته ورکړی دی، خو په کامل ګمان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازیو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډه کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
د سولې د ولسي حرکت غړي موسی کلا ته ځي. موسی کلا د لشکرګاه په شمال کې ده او نږدې د څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي که څه هم تیر کال په پخو کابل او د هغه ځای بلخ ته ولاړ، خو دا به لومړی ځل وي چې یو داسې ځای ته حرکت کوي چې هغه د طالبانو مرکز بلل کېږي. ایلیا استایی په اړه رپورټ لري.
د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار په کارتلګان سیمه کې د پاچا خان مولادات په کور کې په یوه ګرمه زیرخانه کې اوسېږي او د هغه ملګرو د راتګ انتظار کوي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی سره یوځای کېږي. تر اوسه د کندهار، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه یو شمېر کسان چې دوه پکې ماشومان دي لشکرګاه ته رارسېدلي دي. د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادات وایي کله چې د غزنی، هرات او بلخ ملګري ورسره یوځای شول مساکلات حرکت کوي.
دا د هلمند مساکله ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلف ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسوالۍ حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي او د دوی د هغې سیمې غږ است غږ راپورته کول چې هغوی څه غواړي په سوله کې دې لپاره ځو. دا ډېره واضح ده په مخکې به خنډونه وي، هغوی وایي چې مه راځي اجازه نشته، خو اخوا هم زموږ ولستی موږ هم ولست یو، اتمی به راسره ویني او ستړیاوې به وي. د ملګرو مثلا صحت لپاره به ستونزمنه وي ځکه روژه ده او دا لاره خامه ده ډېره به سخت وي، خو موږ باوري یو چې ټول خنډونه به له منځه وړل کېږي.
د سولې ولسي حرکت په لومړي ځل یو کال وړاندې د لشکرګاه څخه وروسته تر یوې چاودنې پیل شو چې له امله شپاړس کسان ووژل شول او تر 50 ډیر نور ټپیان شول. که څه هم په لومړیو کې د دوی شمېر ډیر کم و، خو کله چې کابل ته په پښو حرکت وکړ ګڼو کسانو بدرګه وکړه او د هغه ځایه په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل. د حرکت یو بل ځوان غړي محمد طاهر بشریار چې د حقوقو د لومړي کال محصل و پوهنتون پرېښدی او غواړي د سولې د ولسي حرکت سره د طالبانو مرکز موسی کلا ته ولاړ شي. کله چې مې د هغې څخه د درسونو او کورنۍ پوښتنه وکړه ویې ویل تر ټولو کارونو او مسؤلیتونو سوله مهمه ده.
سول ټول افغانانو غوښتنه ده او دا یو طبیعي غوښتنه ده. که چیرې سوله نه وي درس هم نه ویل کېږي، تعلیم هم نه کېږي. د موږ ماسټران یعنی تر موږ شش ځوانان ولاړه په دې جنګ کې، هغه ماسټران و لیسانسه و. سوله نه وي د هغو ژوند هم په خطر کې دی، خپل مکاتب هم په خطر کې دي، پوهنتون هم په خطر کې دي. نو تر تعلیم ما په ان سوله لومړی موږ ته مهمه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې د ولسي حرکت د غړو دې پریکړې ته چې مساکلات ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یو کال وړاندې د دې حرکت په پیل کې مساکلات چې د طالبانو مرکز بلل کېږي د هغو د تګ مخه ونیول او غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لویو هډو ته ورسي او د روان جنګ چې د طالبانو په خبره هغوی پل کړی دی مخه ونیسي. تمه ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي د پنجشنبې په ماښام تر روژه ماتو وروسته د لشکرګاه څخه د مساکله په لور په پښو حرکت وکړي. د ننګرهار څخه راغلی سنجری چې یو بل خو خطرناکه سفر ته ملاتړلی ده وایي غواړي په دې ډول راتلونکو نسلونو ته وښيي چې د سولې راتلو ته قرباني ورکړې ده او دا مسله څومره ارزښت لري. پخوانی ډګروال ته ولا وایي هیله لري چې ټول خلک دا احساس کړي چې سوله ډیره ضروري ده او روانه جګړه د وطن په خیر نه ده.
زموږ باندې خو تیره ده چې نور نوی نسل خو په سوله کې ژوند وکړي، تعلیم وکړي، دنیاوالو سره په سیالۍ کې برابر شي. نور خو بس دا یوه طبقه دوه طبقې خلک خو همداسې توپک سره لوی سوزور دی. تر اوسه پورې چر څومره کوشش کوو بیا هم هغه توپک دوی له لاسه نه غورځوي. وایندا موږ کوشش کوو چې سوله راسي او دغه واړه ماشومان او ځوانان تعلیم وکړي او دا وطن موږ د نورو ملکونو سره سیال.
درته وویل اولادونه تر شا پاتې دي، خو دا چې د هغوی امنیت خوندي شي او په هیواد کې سوله او ثبات راشي دې ډول قرباني ته چمتو دی. مودلی استای، دا د دې راډیو هلمند.